لید کاته وکړه. د عبدالسل کده چې خغلی کیری د شام د کڑکیچ پاله ل روسی چارواک سره د خبرو د روسی پړاو لپاره تیارې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې د پانا ملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي. خو په دې معاملې کې خند ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې را پیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکېچن شي. ادارې زیاتوي چې د پانا ملکس معاملې یوازې په پاکستان کې نظر راغلي، بلکې د دې نه ټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوری ملکونو کې د ځینې صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي. خو د پاکستان جمهوریت څه وکړل؟ کوم چې یو سوال راپورته کوي. اداریه اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي، او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي، او دا پلټنې دي یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي، او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمې را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی، او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پراته دي. ادریا اخری کې لیک پکار د چې حکومت دی لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ترس خبري اجانس. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو په اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې په دې رپورت کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله، او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړې کړی دي، او د دغه لارې جایدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختاره کمیشن جوړوي، او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هوار کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی وو چې ګنې عمران خان په 1903 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهر نئی کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آفشور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین یوکرین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک ل دغه ورستو دوه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لسړه نه کار نه کوي، نو ځکه دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې دا چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف سوال بعد دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
تکل شوی چې د حکومت اجرائیه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبری وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرائیه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له CCTV ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. له هند خبریدونکو دی وایر په نوم دی یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې F-16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلی دی. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په مخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخي لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نور مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کېدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.3 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو او نږدې خبرونې مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموړي کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان دی او مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونه استاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند په کال 1914 کې د مردان په سوالډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل اولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی پکال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلی ترې رشکې کې ویشت شو. دلته راځي دی په ماشومبالی کې پد باندې د فالج حمله راغلی و نو دی یو لاس او یو خې دواړو نه مزدور نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو دی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دې کلینیک واقعده پر شکې کې و. د کچری مونږ د خودی خدمتګارۍ تاریخ ګورو کړه نو دی د خودی خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپل په دې تحریک کې حصہ هم اخیستی ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا و چاچ خدای خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے رہے جگر پل رحیم ساقی صاحب چو خدای خدمتگار و محم خدای خدمتگار و اغ اخبل غونڈ کسی لکھ دی عبد الخالق خلیق چو نو اغ خدای خدمتگارے جو رقم پیر کر دی او اغ چی تیر شیو دی اغیر لکھ لی دی خانمیر ہلالی بل داسی او کسو چی اغ باندھے سے تیر شیو دی. یعنی بادشاہ خان بدیتو خدای خدمتگار ہوتا بھی تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتي، ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتي. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې وو چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو، بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي،
د لاولنې ورځ نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو، دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک، او دا دومره خپل کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا به یادم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي، بالکل جوړغولي شي چې را په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجه نه دوی چې کوم کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی، او هغه هغه کې د غون نه قصې لیکلې را چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه ځون شو. او دوی یو عام وګړی دی، دوی یو عام سړی دی، او دوی د دې کلي ته باچا خان راځي. دا خو د خدمتګارۍ روزي نه، دا انجمن اسلام الافاغنی روزي دي، او د انجمن اسلام الافاغنی په ورځو کې د دې په کلي کې جلسه کیږي، او په هغه جلسه کې ښځې هم راځي او سړي هم راځي او ماشومان هم راځي. او دوی په دغه وخت کې غالبا د شپاړس د پنځلسو کالو ځوان زلمی دی، او دوی د باچا خان د خبرو نه متاثره کیږي، دوی د هغه د هغې طریقې نه متاثره کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغنی لپاره ایښی وه. او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغنی او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاح الافاغنی تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتی چو، خو دوی چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متی چو، نو بیا د دوی د چې کومه تپه وه ته مونږ ویلی شو، نو په هغې کې خیشکو پورې علاقه هم شامله وه، په هغې کې دا ساول ډیر هم شامل و، په هغې کې رشکۍ هم شامل وې. نو دوی بیا د هغې ناظم منتخب شو، خدای خدمتګاري چې راغله نو دوی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړني ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ، نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي، نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دی را گیری، دی دو سر پلاس که یو کونته یا چوکا دا و سروی دا بطول خودی خدمتگار سر، نو هغه سپی دی را گیر کی دی را او ورزی دی زخمی کی، نو چه خلق راشی دا سپی تیو شدی، نو چه سوک در در تا پوسو کی جی داکتر سی با نو تا تر خوغا سوٹی او کنن دا سپی دی پیوها ولی نا، نو دی و تا پا جواب کیوی زر سپی و هم نولی دا تشدد داری سر، تشدد خو په سپی باندې تشدد دی، تشدد په انسان باندې تشدد دی. نو دا داسې یو سبلایم خبره رځي چې هغه وایي چې ما لا باچا خان دا ټریننګ راکړو چې دا تشدد پرې ځناورو باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی. نو زه دې سپي ته ویلي ویم دا خو بے ځوانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي، خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دی. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو.
چې کله په 30 اپریل کال 1900 کې د قصخانه دا واقع نفس گرفتار کلحمی کے گرفتار کے دین ادی پارے کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑ دے بیاد گاندھی ارون پیک لاندے کال نور لسو یو دیرشم کی چکلا رہائے کے دین اگے کے راخلاص شو پدین جل کے دین پدین جل دی پا کال نور لسو اتصال وختم کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو ددی پر غلادر کسان تحریک چې دی دا ډېر یو لوی تحریک پاتې شوی دی. نو دې غلا ډېر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو، دوه کاله قیدی خوړلی، نو دوی دوه زره قید خوړلی دی. خدای خدمتګار یو ځل په همدې ځل په خدای خدمتګار کې ځین ځل چې نو پرې غلا ډېر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې، او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بادشاہ خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو، او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
دا خو ملمانه راغلی دی، زه زر پراتی او کې دا په زر زر پاخم ما خو کم نه وخت ما او ته چې نه بادشاہ خان څنګه اډر کړی دی، نو دا یو روټه دی جوار دا راکو دا ساګ راکا. نو چې څلور کسانو په هغه دی یوې په جوار روډه باندې ګزران وکړو، او بل دی یو کتل کې بادشاہ خان باره کې چې څنګه بادشاہ خان به تقریر کو نو وی زنانه هم ډیر مخ ته تناست وی. بادشاہ خان دا یو کریزما په خلکو کې جوړ شو چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی، نو خپل بچی به راوستل او چې چا باندې به بیماریان وي. نو هغه د جلسین پس په زنانو بادشاہ خان ته مخې ته درول چې بادشاہ خان په دبانې دم واچوه. نو بادشاہ خان به تو خان د مینه به وسره وکړه ماشوم سره خپل به تو او یې به ورته وی چې په دې څه چل دي. نو هغه به ورته وی چې په دا بیماری دا بیماری نو به ورته وی چې د ډاکټر له بوزه ها دا په دغونو باندې چې کم دینو علاجونه نه کیږي د ډاکټر له بوزه چې د باقره علاج وشي چې د مرض سره دا ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی ری بادشاہ خان ته. نو دا مهمون ته د ما سره په ریکارډ باندې شته، چونکی بادشاہ خان هغه وخت په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو، نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې مستاره روغ صحت لپاره فکر مند یو، دونه مو دغه قید تیر کړ. او بیا بادشاہ خان دا غي جواب هم بل ورکړی. هغه بادشاہ خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې، او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګارو. د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوه دی. د دې مرګ نه پس د بچی چې دی ایمل خان، زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم. ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولی د خدای د رضا لپاره، او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کړنه به خلک راتل او د باندې روغ کولی. ته یو روغ جوړ کړو په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې مسؤول شي و دا غیر شرایطو نه وډانګل. نو دې د هغه خلاف شو چې دې د هغه خلاف شو نو هغه لګي شو دې شهید کدی امر کرا ایمل خان. او بیا د بل رور چری خوشحال خان نو اغا د ایمل خان هغه کار شروع کړ دی په خپل کلی کې. همدا چې پاپولر دی لکه چې تاسو او قتل ډیسټریکټ کونسل الیکشن ته ودری د اوس پر بلدیاتی الیکشن کې فاروس کال نه په دوی شو جوړ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبره ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریخري د اغي په بچو کې ډیره زیاته دا جذبه موجوده چې اغي د دې معاشري لپاره کار وکړي، د دې سوسایټي لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د غواز منګا د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
سامے ماتا ماتا کی گی اولاری اگ دی دی زان جانان تر سوما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مودی دی زد لغمان پلور زما سام مات مات کیگی او لاری اوگ دی دی زان جانان تر سوما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مودی دی او شوی مودی دی سامے مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی سامی مات مات کیگی لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا وریگی او شوی مدیدی او شوی مدیدی لرا لا 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 زما سامے مات مات کیگی او لاری اوگ دیدی خوزان جانا ترسو ما پسڑ کی میرا وریگی شوی مدیدی